آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
افغانستان ولسی جرګه رئیس عبدالروف ابراهیمی وایي چې د ملي یووالي حکومت د امریکا په سفارت کې جوړ شوی. پاکستانی امنیتي چارواکي وایي چې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په یو برید کې لږ تر لږه 15 طالبان وژل شوي دي. په کندهار کې امنیتي مقاماتو خبرداری ورکړی دی چې دا ځل به د دولت وسلوال مخالفین د ډیورن پولې هاخوا ته هم په نښه کړي، او روسیا وایي چې د کریمیا د نیولو تاریخي حق یې درلود. قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ستاسو د روغتیا او خوشحالی په هیله د دې امریکا ژغه آشنا رادیو په ماښامنۍ خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د مهمو خبرونو څخه وروسته د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د اوومې ورځې د جګړې د دوام په اکله رپورټ لرو. د دې او نورو مطالبو تر څنګ د آشنایانو سره د ادبي ډیرې پروګرام هم لرو، خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې حسیب الکوزی او زه شافیه سرداری تاسو ته اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان د جمهور رئیس لخوا د غونډې ته دغه جرګې ته د نوي کابینې په اوربېژندلو کې د ځنډ په هکله د بحث په وخت کې وویل چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د امریکا په سفارت کې جوړ شوی یو اجباري حکومت دی چې د اساسي قانون د غوښتنو له مخې نه دی جوړ شوی. ابراهیمی د غونډې د ګډونوالو له وپوښتل چې آیا د ټاکنو کومه نتیجه یې راووتله د اساسي قانون په خلاف نه و او د خلکو د اراده په خلاف نه و. ابراهیمی ویل چې خلکو د دې لپاره د حکومت منلې چې بل بدیل یې نه درلودلې. د ابراهیمی دغه څرګندونې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو لخوا تایید شوي، خو یو شمېر نورو غړو ورسره مخالفت ښودلې دي.
په کندهار کې امنیتي مقاماتو په یو بیساري ګام کې خبرداری ورکړی دی چې دا ځل به د دولت وسلوال مخالفین د ډیورنډ پولې هاخوا ته هم پناه شکړي. تر دې مخکې هم په دې ولایت کې د جګړې په ډګر کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو امر هم ورکړ شوی و. په جنوب کې د تر ټولو لوړپوړي نظامي مقام له لورې یو ځل بیا په ترخه او تنده ژبه خپلو سرتیرو ته امر شوی چې د افغان دولت وسلوال مخالفین د ډیورنډ کرښې پورې په هغه ځای کې هم پناه شکړي چې چیرې چې مرکزونه دي. نن د ډیورنډ پولې ته څیرمه په شوراباک ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد ځپونکي عملیات پای ته رسیدلی دي. یا د ولسوالۍ په دې وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ تر مخامخ تهدید لاندې وه. امنیتي مقامات وایي چې د هیواد د ختیز کونړ په څیر د یوې ممکنه پیښې د مخ نیوي لپاره یې وروستي ګامونه پورته کړي دي. د کندهار امنیه قومندان او د جنوبی ولایاتو اپراتیفي مشر ډګر جنرال عبدالرزاق چې د شوراباک ته عملیاتو مشري خپل کوله، نن یې خبریالانو ته وویل چې دا ځلې وسلوال د ډیورنډ پولې هاخوا ته هم پناه شکړي. د زیاتوي چې د مخالفینو مرکزونه یې معلوم دي، او هغوی پر افغان ځواکونو تر برید وروسته د پاکستاني نظامیانو له پوستو سره نږدې اوسېږي.
د کونړ والی وایي چې د دانګام بایلل د افغانستان بایلل دی. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د اووم ورځې د پاره جګړه دوام لري، خو لا هم افغان پوځیان هغه سیمې ته نه دي رسیدلي چیرې چې ولسي خلک ښځې او ماشومان ایسار پاتې دي. په دانګام کې د روانې جګړې د جاج اخیستنې دپاره د افغانستان د حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله لومړی مرستیال انجینر محمد خان هم د شنبې په ورځ کونړ ته ولاړی. هغه وویل چې له غرمې وروسته به د دفاع وزارت چورلکې په دانګام کې بمباري پیل کړي. د ښاغلي محمد خان له خبرو پوره یو ساعت وروسته د دفاع وزارت چورلکو د دانګام سور کمر او ساون سیمې بمباري کړي، خو دغه بمباري ډیر دوام ونه کړي او چورلکې بیرته د کونړ ووتلې. د غرمنۍ بمباري د تلفاتو په اړه افغان چارواکو څه نه دي ویلي، خو دونه یې روښانه کړې ده چې ګڼ شمېر مخالف وسلوالې وژلي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه ته دوام ورکوه. په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما شمیرنه ښیي چې 2014 کال په دغه هیواد کې تر ټولو خونړی کال و، او په دې کال کې چې پای ته رسیدلو ته یې نږدې 10 ورځې پاتې دي، نږدې 10,000 ملکی وګړي وژل سوي او یا ټپي سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما وویل چې د ملکي تلفاتو د شمیر ثبت شوی چې په 2014 کال کې البته د نومبر تر 30 نیټې پورې نظر او شپږ سوه ولسي وګړي وژل سوي او یا ټپي سوي دي. یوناما ویلي دي چې 3,118 ملکي وګړي د دې کال په یوولسو میاشتو کې وژل سوي او 6,490 ملکي وګړي بیا ټپیان سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازی نیکولاس هسم تېره ورځ د دغه سازمان په مرکزي دفتر نیویارک کې خبریالانو ته وویل له 2009 کال راهیسې چې دغه سازمان په افغانستان کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله راپور چمتو کوي، سژنی کال ښیي چې تر ټولو خونړی کال و.
پاکستاني امنیتي چارواکي وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې لږ تر لږه 15 طالبان وژل سوي دي. دغه برید د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې رامنځته سوی دي. چارواکي وایي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې نن د شنبې په ورځ د تخیلو په سیمه کې طالبان او القاعده یو مرکز ګڼل کیږي، دوه توغندي ویشتلې دي. ورپورې امنیتي چارواکي وایي چې تر اوسه پرې وژل سوي کسان تشخیص سوي نه دي او د وژل سویو کسان شمیر شایي لوړ سي. پاکستاني ځواکونه د روان کال د جون د میاشتې راهیسې په سیمه کې د کورنیو بندنیو تراګرو پر ضد پراخ پوځي عملیات ترسره کوي.
د امریکا د بندنیو چارو وزارت هغو امریکایانو ته چې د هیواد څخه بهر سفر کوي خبرداری ورکړی دی، او په یوه خبر پاڼه کې چې د بندنیو چارو د وزارت لخوا د جمعې په ورځ خبره سوې، په کې راغلي دي چې د استرالیا وروستۍ مرګانۍ پیښه د امریکایانو دپاره یو خبرداری دی چې باید د خپل ځان د امنیت دپاره د احتیاط څخه کار واخلي. د امریکا د بندنیو چارو وزارت وایي چې یو تحلیل ښیي چې ترهګر اوس نه یوازې د امریکا د حکومت پر تاسیساتو باندې تمرکز لري، بلکې پر هوټلونو، مغازو، ښوونځیو او عبادتګاهو باندې هم تمرکز لري. په تېره بیا د رخصتیو په دې موسم کې د بندنیو چارو د وزارت خبرداری د مارچ پر 19 نیټه ختمیږي.
روسیا وایي چې د کریمیا د ترلاسه کولو په برخه کې تاریخي حق درلود او د امریکا د حکومت بندیزونه یې چې پر روسیې باندې د کریمیا د اشغال په خاطر وارد کړي دي رد کړل. د روسیې د بندنیو چارو وزارت نن د شنبې په ورځ وویل چې د امریکا بندیزونه به روسیا دې ته مجبوره نه کړي چې کریمیا بیرته اوکراین ته ورکړي، ځکه کریمیا د روسیې تاریخي او داخلي برخه ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د یو اجرایي فرمان په لړ کې د کریمیا پر سیمې باندې یو لړ پراخ تجارتي بندیزونه ولګول چې په لړ کې امریکایي توکي دغه سیمې ته نسي ورتلای او د غرض د کریمیا د سیمې توکي صادرېدای نسي. سپینې ماڼۍ پرون د جمعې په ورځ یو بیان خپره کړ چې پکې راغلي دي چې د ولسمشر اوباما د فرمان هدف دا دی چې امریکایي شرکتونو ته چې په سیمه کې تجارت کوي د امریکا دریز روښانه شي.
د امریکا یوې معتبرې ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د ادارې یا اف بی آی کارمندانو د امریکا په بیلابیلو برخو کې شواهد ورکړي غلط او یا هم په غلطه یې اداره کړې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي چې د اف بی آی د هغه رپورټ کاپی یې ترلاسه کړې چې په کې راغلی دی چې د 140,000 اسنادو د جملې څخه چې مرور یې سوی دی تقریبا نیمایي غلطیانې درلودې. ورځپاڼې لیکي چې د اف بی آی د شواهدو د ټولو په سیستم کې ستونزې موجودې دي.
د بحرین د کورنیو چارو وزارت وایي چې د شیعهګانو په یو کلي کې د بم په چاودنه کې لږ تر لږه 3 پولیسان ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو د وزارت په بیانیه کې راغلي دي چې پیښه نن د جمعې په ورځ د بانی جمره په سیمه کې رامنځته سوې چې پلازمینې منامې ته نږدې موقعیت لري. چارواکو پیښه تروریستي بللې ده، ویلي دي چې په لازم اقداماتو یې لاس پورې کړی دي. تر اوسه پورې په دې اکله نور جزئیات نه دي خپاره سوي. دغه وخت رئیس چې اپوزیسیون د تېرې میاشتې د انتخاباتو سره مقاطعه وکړه په بحرین کې د حکومت ضد فعالیتونه پیل سوي دي. په دې هیواد کې په 2011 کال کې د اکثریت شیعهګانو لخوا پاڅون وسو او غوښتنه یې دا وه چې په دې هیواد کې ولسواکي پیل سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. اوس په مکریز موږ د خبرونې رپورت ده. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د اومي ورځې لپاره د جګړې دوام لري. یا جګړه دوام لري. لا هم افغان پوځیان هغه سیمه ته نه دي رسیدلي چیرې چې ولسی خلک شزې او ماشومان ایسار دي. نور تفصیل زموږ د خبریال زبیح الله غازی په رپورت کې ووري.
د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د ومی ورځې لپاره د جګړې دوام. لا هم افغان پوځیان هغه سیمه ته نه دي رسیدلي چرته چې ولسی خلک خزې او ماشومان ایسار دي. په دانګام کې د روانې جګړې د جاج اخستنې لپاره د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله لومړی مرستیال انجینر محمد خان هم د شنبې په ورځ کونړ ته راغلی. هغه وویل چې له غرمې وروسته به د دفاع وزارت چورلکې په دانګام کې بمباري پیل کړي.
والی صاحب مشخص کوارډینات دا اوس ورکړي. مشخص کوارډینات به ورکوي. د هغه کوارډینات مطابق د یو نیم ساعت کې بمبار شروع کیږي او بمبار به کوي.
خاغلی محمد خان له خبرو پوره یو سات وروسته د دفاع وزارت چورلکو د دانګام سور کمر او ساون سیمه بمبار کړي. خو دغه بمباری ډیر دوام نه کوي او چورلکی په خپل مخه له کونړ ووتل. د غرمنۍ بمباری د تلپاتو په اړه افغان چارواکو لاڅنی دی ویل خو دومره روخانه کړي چې ګڼ مخالف وسلواله پکې وژلې دي. د کونړ په مرکز صدآباد کې ګڼ قومي خلکو له کابل راغلي پلاوي ته پتون د ژبه خبري وکړي او حکومت د دانګام په ژغورنه کې پاتې بلل او ګڼو په ختیځ کې د ملي اردو د 201 سیلاب قل اردو قومندان تورن جنرال محمد زمان وزیری په دانګام کې روانه جګړه یو پلان شوی استخباراتي جګړه وبلله.
دا پلانونه عادي کسان د عادي قومندانان نشي جوړوي تر څو چې دوی سره د سیستم متخصصین نه وي، سم فوجي افسران نه وي. دوی دا پلانونه نشي جوړوي. دا پلانونه یې جوړ کړل او خپل عملیاتو ته یې شروع کړل.
خود کونړ والی شجاع الملک جلالا بیا د دانګام بایلل د افغان حکومت لپاره له خطر ډکو بلل.
دانګام د کونړ دروازه ده او کونړ د افغانستان دروازه ده. خدای نه خواسته که دانګام سقوط وکړي تاسو به کړو چې کونړ سقوط کړي. خدای نه خواسته که کونړ سقوط وکړي نه به لغمان نه به پنشیر نه به کاپیسا نه به بدخشان. په دې کې تاسو خاصه توجه په دغه مسله کې غواړم.
په دانګام ولسوالۍ کې روانه جګړه ومی ورځې ته په داسې مهال غځېدلې چې لا هم په دغه وسیمو لسګونه کورنۍ ایسارې پاتې دي. ولسی خلک له دغه جګړې او روانې محاصرې په تنګ شوي او وایي که ایسار ماشومان یې ونه ژغورل شي نو عواقب یې خطرناک ګڼي. ذبیح الله غازی، آشنا راډیو، کونړ.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، په کندهار کې امنیتي مقامات په یو بیساري ګام کې خبرداري ورکړي چې دا ځل به د دولت وسلوال مخالفین د ډیورن پل ها خواته هم پنښ کړي. تر دې مخکې په دې ولایت کې د جګړې په ډګر کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د وجل کېدو امر هم ورکړ شوی وو. نور حال زموږ د خبریال عزیز الله په پل پر پورت کې واوري.
د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وی چې په افغانستان کې د ملي والی حکومت د امریکا په سفارت کې جوړ شوی دی. زه کرام په دې باب ریپورت په سوشي بیرو سروانی کوم. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وی چې د ملي والی حکومت قانوني اساس نه لري او د امریکا له لوري د دغه هیواد په سفارت کې جوړ شوی دی. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د افغانستان د جمهور رئیس لخوا دغه جرګې ته د نوې کابینې په ورپېژندلو کې د ځنډ په باب د بحث په وخت د افغانستان د ملي والی حکومت د امریکا په سفارت کې جوړ شوی او یو اجباري حکومت یاد کړ. وی ویل چې دا حکومت د اساسي قانون د غوښتنو له مخې نه دی جوړ شوی.
آیا نتایجی که برآمد برخلاف قانون اساسی افغانستان؟
ابراهیمی ویل آیا د ټاکنو کومه نتیجه چې راووتله د اساسي قانون په خلاف نه وه او د افغانستان د خلکو د ارادې په خلاف نه وه. ابراهیمی د وکیلانو نه وپوښتل چې رښتیا دی ووایي چې خبر همداسې نه وه او که بل ډول وه.
وګورئ شما وکیله، وجدان درې وجدان ته قاضي ګرفت.
ابراهیمی ویل وایي وکیلانو وجدان لرو، ساسي وجدان مې قاضي نیولې دی. د افغانستان د ملي والی حکومت د اساسي قانون د غوښتنو په اساس دی، قانوني اساس لري. بنان د امریکا له خوا یو اجباري حکومت د امریکا د سفارت په دننه کې جوړ شوی حکومت وو. د ولسی جرګې رئیس ویل چې دا خبره د یو مسلمان په توګه کوي او څوکۍ ورته هم اهمیت نه لري. خو ابراهیمی ویل چې خلکو د دې لپاره دا حکومت منل چې بل بدیل وجود نه لري. د ابراهیمی دغه سرګندونې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو لخوا تایید شوې، خو د ولسی جرګې یو شمېر نورو غړو د ابراهیمی سرګندونو سره مخالفت وښوده. د ولسی جرګې وی غړي میرمن شکریه بارکزی د ولسی جرګې رئیس دا سرګندونې د افغانستان د اساسي قانون په خلاف وبللې او وی ویل چې د ولسی جرګې رئیس د افغانستان د نظام مشروعیت تر پوښتنې راوستی دی.
حکومت را که شما امروز با عنوان حکومت غیر مشروع با ساخته شده،
میرمن بارکزی ویل هغه حکومت چې تاسو نن غیر مشروع او د امریکا په سفارت کې جوړ شوی حکومت په توګه یاد کړ، لپن دا مه هیروئ د دغه حکومت د جوړولو لپاره میلیونو افغانانو رای ورکړی دی. د ولسی جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر نورو وکیلانو هم د افغانستان امنیتي او اقتصادي وضعیت خرابېدل تر ډېره حده د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د کابینې د نه جوړېدو په سر جنجالونو پورې مربوط وګڼل. وویل چې دغه حکومت د جوړېدو نه د اتیا ورځو نه د زیاتو ورځو تېرېدو سره سره جمهور رئیس محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د نوي کابینې په جوړېدلو لا بریالي شوي نه دي. د ولسی جرګې یو غړي بدتاش سیاوش د دغې جرګې ته د وزیرانو د نه ورپېژندلو یو علت ولسی جرګې د رئیس په ګډون په دوه ټاکنیزو ټیمونو کې د پارلمان د غړو د ګډون زیږنده وبلل. وی ویل چې که چیرې د جرګې رئیس په ټاکنو کې خپله بیطرفي ساتلی وي نو اوس به حالات بل ډول و.
ما قبلا گفتم دارین ولی امروز
سیاوش ویل ما مخکې ویل حق لري خو د شکایت حق نه لري، ځکه چاته مو چې کمپین کړې واورئ چې څه وایي. خو د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د ښاغلي بکتاش په ځواب کې ویل چې د ټاکنو په وخت د افغانستان د خلکو په وړاندې د دوه ټیمونو نه د ملاتړ پرته بل بدیل موجود نه و. د دغو بحثونو په پای کې د ولسی جرګې رئیس د ملي یووالي حکومت مشرانو ته یوه اونۍ مهلت ورک تر څو نوې کابینه دغې جرګې ته وروپیژني او که نن ولسی جرګه به د بلې اونۍ په سر کې د حکومت په باب خپل نوی دریځ څرګند کړي. خو ابراهیمي دا ونه ویل چې نوی دریځ به څه وسي.
قدر من اوریدونکو، دا راپور چې تاسو واورېدی د زموږ خبریال اکرام شینواری د کابل څخه راستولی وو چې د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي وایي چې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د امریکا په سفارت کې جوړ شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خو اوس پر اساس زموږ د خبريال عزیز الله پوپل رپورت چې د کندهار څخه را لېږلې دي او وایي چې په کندهار کې امنیتي مقاماتو په یو بیساري ګام کې خبرداري ورکړ چې دا ځل به د دولت وسلوال مخالفین د ډیورن پل هاخوا ته پناه شکړي.
په جنوب کې د تر ټولو لوړ پوړي نظامي مقام له لوري یو ځل بیا په ترخه او توند ژبه خپل سرتیرو ته امر سوی چې د افغان دولت وسلوال مخالفین د ډیورند کرښې په هغه ځای کې هم پنه شکړي چیرې چې مرکزونه دي. نن د ډیورند پولي ته څیرمه د کندهار په شوراوک ولسوالۍ کې د دولت د وسلوال مخالفینو پر ضد ځپونکي عملیات پای ته رسیدلي. یاد ولسوالۍ په دې وروستیو کې د دولت د وسلوال مخالفینو تر مخامخ تهدید لاندې وه. امنیتي مقامات وایي چې د هیواد د ختیځ کونړ په څیر د یوې ممکنه پیښې د مخنیوي لپاره وروستي ګامونه پورته کړي دي. د کندهار امنیه قومندان او د جنوبي ولایتو اپراتیفي مشر ډګر جنرال عبدالرزاق چې د شوراوک د عملیاتو مشري یې خپله کول نن خبر اعلان ته وویل چې دا ځل یې وسلوال مخالفین د ډیورند پولي هاخوا ته هم پنه شکړي. د زیاتوي چې د مخالفینو مرکزونه یې معلوم دي او هغوی پر افغان ځواکونو تر برید وروسته د پاکستاني نظامیانو له پوستو سره نږدې اوسیږي.
او زموږ سره د پولیسو او ملي پولیسو والو خپل عملیات وکړ په ځینو ځایو کې، هغه ځایو چې دی پر افغانستان پر خاوره باندې یا د سرحدي پوستو باندې اندښتونه کول یا پر ګزمو باندې که چیرې د ډیورند د خلڅه 2.5 متره داخل وم، موږ د دې په مقابل کې خپله ځینې سکله سلام استعمال کړ چې په هغه ځای کې چې دی د خط پاخو وم، موږ عسکرو ته د دې امر ورکړ چې دی باید شپار ځای کې چې ویل چې پر کوم ځای سه پر موږ اندښت دی.
افغان مقامات تل وایي چې وسلوال مخالفین یې د ډیورند خط سره نږدې د پاکستانی نظامیانو له مرکزونو سره په خوا کې استوګنځایونه لري او پر افغان قواوو تر بریدونو وروسته هلته پناه ورکول کیږي. جنرال رازق په نننۍ خبری غونډه کې د افغان دولت پر مرکزی مقاماتو هم ژغ وکړ چې له پاکستانی لوري سره په دې باب ستونزې ته د حل جدي لار پیدا کړي او د نه پاملرنې په صورت کې به ناوړي پایلې له ځان سره ولري. خو د پېښور تر وژن کې پیښې وروسته د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز په تازه سرګندونو کې راغلی چې د پاکستان د حکومت له لوري هم اوستشو او بدو طالبانو فکر لمنځه تللی او نظامیان به نور د دوی ترمنځ فرق ونه کړي. د پاکستان یادریز دلته په جنوبي ولایتو کې هم د مبصرینو ترمنځ دا باور تر بل هر وخت زیات کړي چې ممکن نور د پاکستان خاوره هم د افغان طالبانو لپاره امن ځای نه وي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د پاکستان پوځوایي د خیبر پښتونخوا پېښور کې پر پوځي شونځي د طالبانو تر برید او د یو سل یو څلوېښت کسانو تر وژل کېدو وروسته په خیبر ایجنسۍ او وزیرستان کې د پوځ بمباریو لږ تر لږه اویا وسله وال وژلي دي. په دې سربیره پوځوایي چې د طالبانو او تارګرو په خلاف به جدي عملیات کوي. په پاکستان کې خلک د پېښور په پیښې سخت خفه دي، خو دا چې اوس دوی د پوځ په خبرو باور کوي. موږ په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د سلیمان مندر سره مرکه کړې ده.
چې کوم وروستو دا چې ماشومان شهیدان کړی شو، د دې په بدل خلکو کې یو ډېر غوسه او ډېر یو بدل نارا پورته شوې ده چې ته ګورې په اسلام آباد کې، په پېښور کې، په لاهور کې، د پاکستان په هر ښار کې خلک راپورته شوي دي او احتساب غواړي او دغه غواړي، بدل غواړي د دې دهشتګردو او د دې طالبانو په نوم باندې. اوس لومبی ځل دی په پاکستان کې چې خلک د طالبانو په نوم باندې طالبانو ته بد ورځ وي، خو داسې ځینې خلک داسې پکې هم شته چې خپل د عسکري قوتونه پکې ذمهوار ګڼي او هغې نه پوښتنه کوي چې دا ولې داسې وشي چې هر ځل دې د فوج د چوڼۍ یا د فوج د هیڅ قسمه ځای نږدې داسې حرکت وشي او دې د انټیلیجنس فیلیر ورته ووایي یا سیکورټي لیپس ورته ووایي او دغه ورته بهانه جوړه کړي او داسې حال وشي، نو خلک د فوج نه پوښتنه کوي او د نورو سیکورټي ادارو نه چې کوم د پاکستان د پولیس شو او داسې د هغې نه هم پوښتنه کوي چې ولې داسې کېږي. څومره پورې خبره چې د اپریشن په حق ته داسې خلک هم شته چې وایي چې اپریشن چې کوم روان دی د هغې دي دغه ته بریفنګ وشي. یو ورځ مخکې زه دې نه خبر شوی یم چې اوس دی چې کوم د حکومت کمیټي سازه کړې ده، هغې د فوج نه دا مطالبه کړې ده چې دوی به په پارلمان کې د اپریشن پوره ډیټیل ورکوي چې کوم کوم دهشتګرد ونیسره شو، کوم تنظیم سسوره حتی کاروایي وشوه.
خلک خو غواړي او خلکو د همیشه غوښتلي و، خو دې ځله تا څنګه چې وي چې اولنی ځل دی چې ټول خلک غواړي، په دې کې هیڅ شک نشته چې ټول خلک د طالبان په خلاف شوي دي او ډېر سخت خپه دي په دې حمله باندې. اوس د پاکستان پوځ د اړخه کم پرون چې دوه کسانو له پانسي ورکړی شو او نن هم څلور کسان پانسي کیږي، نو دغه به څومره مرسته وکړي په پاکستان کې د ترګري په ختمولو کې؟
دا څنګه تاسو مخکې خبر وکړه چې خلک غواړي، خو دا چې څنګه بیګا پانسي ورکړی شو او داسې ویل کیږي چې د راتلونکي وخت کې به څو نورې پانسي هم ورکی کیږي، د دې به زیات چې کوم اثر دی هغه چې موږ ته ډیټرنس وایو هغه اثر لري په دغه پریکټیکل دا کې دا ډیره ګټه فائدہ نه کوي، خو خلکو ته به یو ښکار شي چې او دی ګینې په دې کار کې ډیر سیریس دي. یوازې په پانسي باندې او یوازې په دې قانوني کاروایو باندې باندې کیږي، دا به ملک په جګم د ملک قوتونه دي چې کوم پالیسی سازي دا به دي ځان سره فیصله کوي چې موږ دا چې کوم دا رواله زمونږ خارجه پالیسی وا یا داخله پالیسی وا د کی چې څو پورې بدلون نه راغله، نو دا پانسي او دا سې قسمه کاروای به هیڅ اثر نه لري.
په پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند او نور نېشنلیست ګوندونه هغوی خاصه توګه په دې خبره باندې لکه اوس په پېښور کې هم افتخار حسین هغه هم دغه جلسه مظاهره غونډې کړې و، نو د هغه رول تاسو څنګه بولې چې په دې وخت کې هغه پاکستان پوز باندې سومره فشار اچولې شي؟
د عوامي نشتل ګوند او د نور زیری تنظیمونو یوازې په پېښور کې نه، په اسلام آباد کې، په کوټه ښار کې او په کراچۍ کې مظاهره کړې دي او یوازې دا نه چې د دې مزمت کړې وایي چې د دې د بدل واغستې شي او په صحیح معنی باندې واغستې شي. چې څومره خبره د فوج باندې د فشار اچولو خبره ده، دا وخت په کار ده نه دي چې موږ د فوج د غاړې نه ونیسو او هغې نه دې احتساب وکړو. دا وخت په کار ده دی چې موږ دې په پالیسۍ بدلون کې او په دغه کې هغې ته لغونده کې لار ورکړو چې دوی خپل دغه وګوري او بیا یو میاشت لاندې موږ دې څه وګورو چې دوی بیا دغه پالیسي بدلوي یا نه بدلوي او هغې نه پس عوامي نېشنل ګوند خپل زور خپل دغه د فوج خلاف راوباسي چې او د کاروایي څنګه موږ وختره راشي و نه کړه.
بس مینائی علم خستا حق دے پختنا بی بی شیرینائی علم خستا حق دے پختنا بی بی شیرینائی مور کو میر من کو خور او لوری خو بس مینائی علم خستا حق دے پختنا بی بی شیرینائی علم خستا حق دے پختنا بی بی شیرینائی تو بی بی شیرینائی تو بی بی شیرینائی تو بی بی شیرینائی تو بی بی شیرینائی وطن در لگلزار پری داد جہالت بوتان پٹول دارا گزار کی تد جن چنئی تپت منا گلور نائی تب بشیر نائی تب بشیر نائی تب بشیر نائی تب بشیر نائی
السلام علیکم درنو اوریدونکو د شنایانو د ادبی ډیرې پروګرام د زنه یوسف زینن تاسو قربانې تاسو شعر او شاعری او خنن مونږه د رادیو ډیوی خبریال او خپل همکار بهروز خان بهروز لاله ویم که بهروز خان ویم ځکه چې دلته مونږ بهروز لاله وایو هغه مونږ میلمه کړی دی ډیر ښه شاعر دی او د اوسه پورې باور کوم چې د آشنا رادیو نه دا هغه په ډېرو پروګرامونو کې راغلی دی خو شاعري تاسو نه دا اورېدلې نو مایې چې دومره نږدې زموږ سره یو شاعر او دومره ښه شاعر شته نو ولې تاسو یې وان اورئ تاسو هم شعرونه واورئ او تاسو سره هم خبرې کولی شي هغه به تاسو سره خبرې کوي په ټلیفون زموږ سره دی ځکه چې نن سټوډیو ته نه دی راغلی کور او رخصتو خو ډېره مننه بهروز خان چې زموږ بلنه دی ومنله او پروګرام ته رالی په خیر راغلی شاعر سره اسی ملاقات کیږي نو دغه سندره اکثر اوروم په خپل پروګرامونو کې خدا دا تاسو یوازې دغه د ملالی د لپاره لیکلی وو او کنه د هرې پښتنې جنې د لپاره
ډېر زیاته مننه یو ځل بیا د دې د ورېدولو ګران اوریدونکو ته چې دا سندره ما لیکلې ده خو د رښتیا خبره هم دغسې ده چې دا موږ د ورېدو نه یو پروګرام لرو د بي بي شیرینه په نوم باندې نو موږ دا ملګرو په یو میټینګ کې سلا وکړه چې یره د پښتنو بي بي شیرینه همشتن هم دغسې پیش کېږي چې بس سروالې بروهلې ده او سار وخت پاسي او یا غوجل غورځوي او یا ځای جارو کوي او یا کارونه کوي او په بد حال ده په بد د ژوند ډېر د ستونزو د ستړو ډک دی دغه هم یو حقیقت دی د دې نوم انکار نشو کولی په خلصند باندې که په لر او په بر د دواړو خواوو وګورو د پښتنو افغانانو ژوند ډېر د ستونزو سره په جنګونو کې په مسلسله د تاریخ په اوږدو کې ګورو نو رښتیا چې د بي بي شیرینې د سړو ژوند هم ګران دی سخت دی خود پښتنو ښځو بیا ژوند چې حقیقت دا دی هغه ګران دی نو موږ وایو چې یاره زمونږ بي بي شیرینه یوازې دغسې نه ده په دغه شکل نه ده موږ بي بي شیرینه چې کومه ده دا یو پښتنې پیغلې ته یو پښتنې ښځې ته دا نسبت وو چې دی سکول هم وایي دی ډاکټران هم دی انجینران هم دی پیلټان هم دی په پوز کې هم دی د ژوند په هر برخه کې دی اقتصاد د دې حق ته چې اقتصادي ازادي ولري سماجي ازادي د دې حق ته چې دا ولري سیاسي ازادي د دې حق ته چې دا ولري باقي د دې سره سره چې کوم ده په دې رښتو کې کدا را تړو چې صرف دا خور ده او دا مور ده او دا لور ده او یا دا مېرمنه ده نو دغه هم صحیح ده خو د دې سره په سره کو بولډو یو سړی چې کوم ده غپلاروم ده او رورم ده غزويوم ده هغه خوندوم ده نو د دې رښتو په زور باندې د هغه به بشری د هغه رښتو حق به اخلي هغه ته د فیصلې اف نور کوي او صرف تاوي چې د پلار یا مورور یا مزوي مخاوندم نو زه د حق لرم چې زستا فیصلې وکم نو دا مې یو فکر باندې دا وکړ چې دغه به بشری ته د ازادي د هغه حق ته باید دا وته ورکړل شي نو دغه مونږ د بشری ته لپاره ولي کله خو شکل به ملاله سبزی باندې د بریدو شو هغه ته خدای ژوند ورک که هر څومره هڅه وشو چې دا د هغه اواز خاموش کی دا غي ژوند واخلي خو هغه ژوندې ده او هغه داسې ژوندې ده چې اوس د هغه نه پس هغه ډېر نور هم قوي اواز او بیا په خصوص د پښتنو اواز د هغه پښتني بچي اواز چې هغه د سکول نه منی کول کېده هغه پښتني بچي اواز چې هغه مارکیټ ته د خپل سودا لپاره تلو ته د اجازه نو هغه ماشوم بچي چې هغه وایي زه د یو انسان په حق لرم چې ژوند وکم هغه حق ته اخیستل کېده نو دا سندره بیا مونږه چې کله د ملاله باندې د بریدو شو دین هم پس هغه یو سمبل جوړ شو د هغه خزو د هغه جنکو چې هغه د خپل حق خبره کوي هغه د خپل تعلیم او د امن خبره کوي نو دا بیا مونږ هغه ته یو قسمه ډالۍ کړه نو دا لیکل شوی و د ټولو د بشیرونو لپاره د ټولو بلکې کوز دا وایي چې د دنیا د ټولو جنکو یو مثالی سمبل دی
بالکل څنګه چې تاسو وی چې بیبی شیرین تاسو د هغه په خوانی کوم چې ورجنور دغه بیبی شیرین د بانک په کوکه چې تر پاسې درته پراته د کور کارونه لکه د هغه یو متضاد چې نه یوازې د غنې دی دا هم دی او بیا خو خیر زګړې ډېر مشهور هم شو چې د ملالی د نوبل د جایزې په وخت باندې پاغه دغه کې ویل شو بي خیر ډېر زیات مشهور شو او زین بلکې ما هم دا فکر کړو چې تاسو هغه د پاره لیکلی دا نو مننه بهروز بیروز خان دا اوس د پروګرام په شروع کې زه په خپل درنه د فرمایش کوم چې اوریدونکي زمونږ واوري زمونږ پروګرام ډیر زیات اوریدونکي لري دا غن روسته به مونږ هغه هم اخلو په ټلیفون کې خو د بدرکې اعلان د غنظم کدر سری او ویلې شي زکه چې وګدوم ډیر دی
خو ډیر وګدین او په وایې زه خو به دت ویلې شم ما سره خو لیکل شته خو به ډیر زیات وګدل شي کنه دوره وخت دلري
مونږ سره دیرش منټه دی به شک دا پکې وای یو درې بدن بیا روسته نور وورو کولې شي او کستا سو په خپل باندې سان را پتیږي او دغه کنه
نه د ما یو به خې دې ما لیکل نن ته دی چې دې راوړو نو چې هغه ما خو دا د سنې کله تاسو نو ما ځکه هغه
وس تاسو خوخه د کبل سویل غوړی هغه وای هغه روسته چې کړه راواړ وینو بیا به وای
خو بس ما خو همدغه دلته چې ما په دې نورو مضمون چې ما ته خپل یو دغه لیکلې دی چې زه متخه در سره به هم دا کوم چې دا ما د مرګ مخ کې لیکلې دی خو دا دې د پښتون او وطن په نوم باندې چې دا به درته زوګلم دا تاسو وګورئ کیمرا ته دا کو نو
بالکل
تاسو دې چې په بل تکیه ونه کړی خپل راوتل غواړي او دوران ګلشن په خپل لاس جوړول غواړي او نور د دعا او د خیرو د وس خبره نه ده نور د دعا او د خیرو د وس خبره نه ده ملا به تړل غواړي میدان ته به دنګل غواړي
ډیر ښه
او پزان غمجن دی خود ځان د غم تابعای نشته پزان غمجن دی خود ځان د غم تابعای نشته او په خوب ود دی پختون ډیر په سوال غواړي
ډیر
او دا د زمری بچي په ګډو کې لوښه ښکاری دا د زمری بچي په ګډو کې لوښه ښکاری او چې ځان ته پام شي عینی ته ودرول غواړي
ډیر
او مشر په کې دې شي چې دا د پختون دا د پښتون ناوي بتول عمر بکره خو نوي بکره خوشحال بابا هغه تکي استعمال کړی دی چې کومه پیغله په کور سپینسری شي او ناوي نشي جوړنو دا هغه ته یو نسبت دی چې دا د پښتون ناوي بتول عمر بکره خو نوي په انتظار د لیونو خوشوک اتل غواړي او مړوندې مات سینه پارا او ککرۍ خاوري مړوندې مات سینه پارا او ککرۍ خاوري او دا بهرنی په داسې شکل کې شړل غواړي
ډېر ښه
او شعر په کله دې چې بس نوره ګرانه ده د صبر انتها پکېږي بس نور اگران دا د صبر انتها پی کیږي او بل چاره نشته د ننګ پلار بتلل غواړي نو هغه اخیر شی پکې دی چې هم د مکتب هم د جرګې هم د حجرې غم کوا هم د مکتب هم د جرګې هم د حجرې غم کوا ډیر څه بسم شي خو بس لږ څه سمول غواړي
ډیر لا ډیر ښه ډیر ښه اوس به موریدونکو ته احساس شوی یا چې تاسو کم ډول شاعری کوئی ما خو زبدی ته موم چې د پیښور کم پیښه د تاسو په خامه خاص لیکلی خو کې دې شي زکه چې خلک دومره خپه دي د زینو خلکو نه خپګان سره کیږي
نه سم بالکل زه په سوچ مو ته ځي نو فکر مې ګډ وډ شي زه په چې زه په لیکم ضرور به په لیکم خو چې زلک داسې پټیکاو شم زه رښتا خبره ده دغه زه چې غشوګانی کوم زه پخې کې جاړم نو حالانکه موږ خو په ریډیو باندې یو موږ جرنالستان یو موږ خو ډېرې پیښې ولیدي پکې رپورټینګ کوو د نږدې نه مو دا ډېر څه ډېر څه لیدلي دي خو دا بعضې هغه بیا داسې وي چې هغه ډېر زیات په سړي اغېزه واچوي
بالکل بهروز خان داسې بوکو چې یو څو اورېدونکي او خلکو چې تاسو سره خبرې وکړي که څه پوښتنه لري نو اورېدونکو ته زه ګورځم سره لاین کې څوک د کوم ځای نه خبرې کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
زلمه مظلوم یار اند نه راهر ویلا اتنا
په خیر علی مظلوم یار روره بهروز لالا بهروز خان سره ملمه ده که څه پوښتنه لري
نو تاسو ته او تاسو ته نه تاسو محترم ملمه ته خپل احترامات وړاندې کوم او پس احترام او سلام صحه د خیبر پښتونخوا د هغه ګلالي ماشومانو د وژنې په غم کې مونږ خپل ځان شریک ګڼو ځکه چې لر او بر پښتانه او انسانان څونه وژل کېږي یعنی که دا په لر کې مري او که په بر کې مري درد غونډه پښتانو له رسېږي الله تعالی مونږ نه دغه مرض ورک کړي او مونږ په اتفاق او اتحاد کړي محبت په خاطر باندې ډیر کارونه وکړي او ډیر خوشاله شیر یو او ډیر ښه استعداد لري الله دې نور په پښتنو کې دغه سي کامیاب خلک پیدا کی چې زمونږه دا توجه د جنگ او ضرور وجنې نه د اتحاد او اتحاد او د خدمت په لور روان شو
بالکل بالکل ایو بل ټلیفون خو ګورو زم سره لاین کې وسو دي په خیر علي سو خبرې کوي د کم زینا
جی السلام علیکم خواجان یا وتا تا دروست خان اللہ تا از ما بطرح پا سلامونا او اکرامونا قبول که خواجان یا فکر کر در سر آیم در کوچن
والیکم
سلام والیکم سلام پا خیر
آمین خیر پا نشید سا ایمان دار تی دروست خان اللہ از ما دا پشتان از مشکم تیم سی پوگرام با ویسا با مرکر دیواری دو تا تلپون کو او دا سی امکار نایل محمد پر دا او ریدونگ بانی تلپونونا کاشتویه او په دا باندې ولې څنګه نه کوي یا
بار بار تاسو کې تاسو د ملمنه د ملمنه کې داسې د
زما د ملمنه په ځای
نه دا
زه به ته جواب یم خو زه په دې خبره لږ د دې د ټلیفون ما ته داسې اواز دغه نه دي څه پوښتنه کې دا پوښتنه چې تاسو واخلې بیا زه به ته ضرور جواب یم خیر دی خبره ده
د دې پوښتنې جواب به زه هم ورکم ځکه چې د ټلیفون په مسلې باندې خبره کوي چې ټلیفون نه کټ کوي نو هغه کله کله دومره ډېر بالکل
هغه خو بس بیا زمونږ داسې کې زمونږ ټلیفون ستونزه شته موږ په ټولو پروګرامونو کې وایو بس تاسو هم وي زمونږ هم وي د لری ټلیفونونه دي نو دغه کټ کېږي ته څوک قصدن نه کټ کېږي زمونږ خو تاسو سرمایه موږ خو په تاسو باندې ویاړو په دې چې تاسو موږ ته ټلیفونونه کوئ نو موږ تاسو نه مشورې اخلو موږ ته اندازه کېږي چې تاسو زمونږ کوم پروګرامونه خوښوئ په څه وجه یې خوښوئ کوم نه خوښوئ نو هغه موږ خپل اصلاح لپاره موږ ته ضروري دي داسې کله به نه کېږي خو دا چې کومه ټیکنیکل ستونزه وي
بالکل بهروز لاله کراته دغه بیا درته ویم چې د بيدرکې اعلان یو څو بندونه وای
هغه هغه موږ را پیدا کوم خو یو بل دی وخت دې دی د دوارو غاړو د وخت چې کوم د مظلومیار سره په
پخت دغه دغه چې ما بیا غوښتنه وکړه هغه هم مظلومیار سیب چې کوم غوښتنه وکړه دا غیر جواب کې
هغه موږ را پیدا کوم هغه موږ را پیدا کوم هغه موږ را پیدا کوم خو
تاسو چې اوس کوم تیار کړی دی هغه راته ووایه.
دغه درته وایم نو چې دغه مې په لاس راشي. دغه داسې دی چې دا چې دواړه خوا باندې کوم ګډوډي روان دي که نه؟
بالکل.
نو په دې باندې ما د دغه فکر د لاندې څه لیکلي وو، هغه ته څه و چې یو ځل به دا اړې ګړې چېرته سمون وخوري، یو ځل به دا اړې ګړې چېرته سمون وخوري، او د ظلم شپه به هم د امن سبا ونخوري. د خیر او یو ځل به دا اړې ګړې چېرته سمون وخوري، د ظلم شپه به هم د امن سبا ونخوري، او نه به بیا ویر نه کډوالي نه د بل راج وي په مونږ، نه به بیا ویر نه کډوالي نه د بل راج وي په مونږ، د خپلې خونې غم چې کله مې پښتون وخوري، او زه هم غلام پسې زما بچی به هم غلام وي، زه هم غلام پسې زما بچی به هم غلام وي، او دغه سوچونه شپه ورځ زما لړمون وخوري، او کله به خدایا نو چې کله به مې ستړی ولس، کله به خدایا نو چې کله به مې ستړی ولس، خپل وړی په خپل ځمکه په سکون وخوري، او څومره چې مونږ په جنګونو په بارودو مړه شو، څومره چې مونږ په جنګونو په بارودو مړه شو، دومره مخلوق مې یقین نشي که تاون وخوري.
ډېر ښه.
او څومره چې مونږ په جنګونو په بارودو مړه شو، دومره مخلوق مې یقین نشي که تاون وخوري، او ځان به په خپله هم د دې بلا نه تخلاصوي، ځان به په خپله هم د دې بلا نه تخلاصوي، او د بل په تمه به دې تمه د بدلون وخوري.
بالکل.
او خو چل ولی دی سم د ویخي مور نه زوی پټوي، مونږ خو د پاکستان پرې کانټکس کې د خپل کیسه کوو نو هلته چې او خو چل ولی دی سم د ویخي مور نه زوی پټوي، او په ټول نصاب کې دی زما برخه مضمون وخوري.
ډېر له.
او څه په مکار دجال اوختي وو چې هڅه وکړو، څه په مکار د جاله اوختي یو چې هڅه وکړو، پښتون پښتون وژني سر پکې پاسونو خوري. او څه په مکار د جاله اوختي یو چې هڅه وکړو، پښتون پښتون وژني سر پکې پاسونو خوري. یو مقصد چې اخیری شعر دی چې د خپل وحدت پر وی را پاسه غني لري نه ده، د خپل وحدت پر وی را پاسه غني لري نه ده، سبا به وبیلې او وخت به دې پرونو خوري.
ډېر له. سبب او بلې وخت به دې پرونو خوري. ډېر له. یو د ټلیفونونو اخلو، زموږ سره لرونه ډېر دی په انتظار کې. په خیر علي، څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟
السلام علیکم نذر جان، یا امیر خان خبرې کوم سوزلر نه. سلام یم استاد درون ملما ته شاعر ته زما یو پښتنه تر لرم پښتنه شعرونه ډېر یوه یوه کلمه واکې د لاکاو د کورونو حساب یو ښه شاعر ده، خو زه پښتنه دا لرم چې دغه تیر وخت په پښتنو باندې تاسې آیا څه لیکلي دي؟ حقیقت کې دوی غلامان حسابوي، دوی د بل مزدوران حسابوي، د بل پسترخان ستر شوي دي، لکه دا تاسو چې ذکر وکړه په شعر کې چې پښتون پښتون وژني. دلته پرون بله ورځ خدای شاهد یو سویزي سره زناستم، دا موږ د فکټري ډایرکټر و مشر و، دغه پېښور پښتنه یې رانه وکړه چې داسې ماشومان مړه شو. هغه نو دغه باندې رښتیا ټوله دنیا خفه ده، ټول خلک په خفه دي. پښتنه به دې ته راځي چې دغه ډایرکټر ورته وویل چې تاسو نه دا خوږ او درد څخېږي، دې دغه سل کاله مخته چې کومه انګرېزان هلته تللي وو، نن دې خواته آخواته دا یوه وینه وه، نن هغه درد تاسو ته په څټ درګرځوي. دا خبر واکه یو ډېر پوی ډایرکټر دغه خبرې ما ته وکړه. د محترم میلمانه پښتنه دا ده چې حقیقت کې واقعیا هغه وختنی درد دې موږ نه خېږي که په موږ کې یو جاهلتوب ده، په موږ کې څه د بل غلامان پاتې شوي. تاسو به دا تېرو دېرشو کالو کې څه لیکلي دي پښتنو په باره کښې، په دې باره کښې که یو شعر یو تاسو څه لیکلي دي، مهرباني تاسو نه.
مننه مننه. تاسو خبرې واورېدې عامر خان ور، په خپله کښې جواب ووایئ.
نو بس امیر خان ته به زه د بې درکۍ د اعلان یو څو هغه ویم، کېدلی شي که دته پکې د دغې ډېرو تپوسونو سره لږ ډېر ځوابونه هم میلاو شي.
بالکل.
او زه به ورته دا ویم چې دا د یو پښتون د یو افغان د بې درکۍ اعلان دی، نو دغه زه ورپسې ګرځم. زما نه یو پښتون افغان وګړی ورک دی چې زما ځان دی، او زه ورپسې ګرځم. نو دغه د تاریخ په اوږدو کې او دا اوس چې موږ سره روان دي اپراتیون کېږي لا نور زموږ سره کېږي، نو دغه یو احساس دی سره شریکوم په وخت لري چې زه یې ووایم.
بالکل بالکل.
نو امیر خان ورور، تاسو ته هم او ټولو اورېدونکو ته چې دا د یو بدرکه شوي د یو بدرکه اعلان دی، یو وګړي پسې ګرځم چې په خټه دی افغان، یو وګړي پسې ګرځم چې په خټه دی افغان، د مور نوم یې پښتونخوا دی، د بابا افغانستان، او دی په سپین کې غنم رنگ دی، ښکلې دنګه یې جوسره، د زمري په شان سترګې، په طبیعت کې سره لمبه ده، خو د دنیا د سیالۍ وتې را پرېوتې شمله ده، لکه باز د پنجو ګیر دی، د کارغانو پې عمله ده، خپل بابا ترې ګیله من دی، خپل مور ترېنه خفه ده، نو که چا ولید ما خبر کړی، ویم مننه یو جهان، د مور نوم یې پښتونخوا دی، د بابا افغانستان، او بې پروا دی، لږ بې علمه خو په ځان کې ډېر مغرور دی، لږ بدبخته دی، زدي دی، د تره زوی ورته تربور دی، په خویونو ډېر غني دی، پوی په رسم په دستور دی، د حجرې جرګې خاوند دی، خو بې کوره دی، مجبور دی، د بادشاهانو د خمیر دی، خو نن دی پردی مزدور دی، او په قسم په بیرته نه ځي چې په کومه شي روان، د مور نوم یې پښتونخوا دی، د بابا افغانستان، او ازاري دی، تاواني دی، د فائدې سوداګر نه دی، هر څه په دا وږدي، خو د ناموس جوارګر نه دی، او دیو ته ګالي خو وهمي دی، په پیري زورور نه دی، او بس هغه ورته ډېر سپک شي چې په ټول برابر نه دی، او ښه د سرو سپینو مالک دی، خو په شان د زرګر نه دی، نو ټول عمرې یې دوکه کړې، که مولیان دي که پیران، د مور نوم یې پښتونخوا دی، د بابا افغانستان، او د دلی په تخت خپوي، خپل غرونو ته شستون، په دلیل منطق چې راشي وسانی د افلاطون، په پښتو یې عقیده ده کلک ولاړ په خپل قانون، خو په زر ښځه او ځمکه سم نیکه دی د قارون، د پیړیو نه په جنګ دی چرته نشو په سکون، خپل لمر خپل سپوږمۍ خپل ستوري په اسمان، د مور نوم یې پښتونخوا دی، د بابا افغانستان، د اغیارو په ولقه دی، ځکه ژوند ور باندې تنګ دی، نړۍ ښه په امن ناسته، خو د ده په کور کې جنګ دی، تل په مکر یې دوستانو غورځولی ترګړنګ دی، ښه په ډېرو شتمنو کې در په در لکه ملنګ دی، دغه ټوله د ده خاوره، که علم دی که سالنګ دی، او په خپل لاس تار تار کړي، که شمله ده او که ګریوان، د مور نوم یې پښتونخوا دی، د بابا افغانستان، او هم په ځان یې غاړې وکړي، او هم د ځان نه مرور دی، د وطن یې داسې حال دی، هره ورځ پکې معاشر دی، د غلیم خوا پهې یخېږي، تس نس شوی یې تبر دی، خیلخانه یې بې خانې ده، که په لر دی که په بر دی، وږي تږي دي د امن، که یې دشته ده که غر دی، بس په خپلو وینو لامبي، که یې پیغله ده که ځوان، د مور نوم یې پښتونخوا دی، د بابا افغانستان. نظرانه پوهېږي چې زه ټایم دا ډېره کړم، بیا په منځ کښې پکې کوه، زه به یې ووایم دا نور لږه برخه که اجازت وي.
بلکل بلکل.
په ویر ګډه پښتونخوا ده، په زړه خوږ افغانستان دی، د نیکونو په شملوی بولي لږې پتالان دی، پشته عقل کې ګنګس دی، نه د ځام دی نه په ځام دی، د سپرلو د دمې باغ یې وربخلی په خزان دی، او ښه په غټو هر څه ویني، خو په دوه درې کې حیران دی، عقل فکر ایسته کېږدي په ملایې د ایمان، د مور نوم یې پښتونخوا دی، د بابا افغانستان. ګنې نر دی، ډېر سخي دی، د مېلمنه بزاریږي، د ښکلا ژور رنګونه ټول په ده کې تمامېږي، د رباب د مستۍ هنګ ته په خپل وجد کې مستېږي، د خوبانو قایستونو ته اټاله شي بوګنېږي، ډېر رسوان دی، ډېر سپینګو دی، په چلونو نه پوهېږي، د پښتو ژبه چې وکړي نو پالي په هر شان، د مور نوم یې پښتونخوا دی، د بابا افغانستان. خدای ورکړي ښه پریوانه د هر قسمه نعمتونه، که یې تیل دي که یې ګیس دی که کوله ده که لالونه، خزانې پکې پرتې دي که یې دشته دي که غرونه، دشت دا غرونا په جنت جنت وطن کې سندریز لري سندونه د مړانی د تیسوی د دنیا ډک کتابونه او کم خو ندی چې شمار کړم دومره ډیر اتلان زمور نومې پښتونخوا دی د بابا افغانستان اوس هغه اصل نسل باندې څوک اسرائیل ګڼي څوک څګڼي څوک دګڼي نو دام چې د جدا کا تسلسل دے نو بدا تا پکی رسی د ڈاروین پا نظریہ ہم زور دے شاہ تا پکی رسی پا خپل زور امیر کرور دے احمد شاہ تا پکی رسی او پا مثال چی حکمران شی نو شیر شاہ تا پکی رسی او چی پا عدم تشدد شی لوی بابا تا پکی رسی او دنیا طول اتری آگا دا دے خبر ندے پزان دا مور نمی پختنخوا دے د بابا افغانستان او په قوت غزولې سلطنت ان تر ایران دی د عمود سیم نه واخله تر ساحل د هندوستان دی قلنګ نه مني آزاد دی پر خبر دا ټول جهان دی نفاق تر متر میکړي نن وارث د خراسان دی او صد پلار په خاوره پروت دی سورګټ په پاکستان دی د پلار په خاوره پروت دی سورګک په پاکستان دی لږ د قصور پکې دی ډیر قصور د انګلستان د مور نومې پښتونخوا دی د بابا افغانستان او د ټولنې ښه مثال یې د بل مرسته ده اشر دی قصو ځان له ځان له اوسي خو چې چغه شي لښکر دی د خپل سر نه پزاریږي خو ساتلی یې سنګر دی په تاریخ او ژبه ویاړي خپله خاوره یې دلبر دی او کبل ځان ته ګوته نیسي دی د سر د پاسه سر دی او څه د پاکې وینې زیږ دی په سل واره څې قربان د مور نومې پښتونخوا دی د بابا افغانستان چې پښتون د سنه جوړ دی نو یو توکی پکې پت دی په ښېګړه کې معلوم دی دا یې بل یو لوی عظمت دی دی تروزن دی زړور دی یو ناتار دی یو طاقت دی وفادار دی اصیل دی د ده خپل شان و شوکت دی د ننګ غر دی ننګیالی دی مینه مینه محبت دی او څه ساده باده عاشق دی څه ساده باده جانان د مور نومې پښتونخوا دی د بابا افغانستان او لږې تور اړخ در خایم داسې نه ده چې تک سپین دی ښځه کمه ګڼي ځان نه هغه خوړ دی اباسین دی په سوره کې چې ورکړي بس په دې مې په زړه شین دی او برخې نه مني جایداد کې برخه نه مني جایداد کې همین په لونګین دی او د نازکې خور او لور نه دی په خونه کې نیازبین دی نو دا خویونه که بدل کړي دی به شي د زړونو خان د مور نومې پښتونخوا دی د بابا افغانستان او زوی به هر څه ته ور پرېږدي لور به نه پرېږدي مکتب ته بل لالا د ټینګې نه دی یو پیسې ته بل منصب ته او چې لږ نور په خېټه مور شي نو بیا سپک ګوري نسب ته سم ډیران شي په لالچ کې هم کنزلو ته هم دب ته او دا په دې چې فکر نه کړي خپل تاریخ ته خپل ادب ته ګنې دی خو یو غمی دی د وختونو قهرمان د مور نومې پښتونخوا دی د بابا افغانستان او د عرب په جال کې ګیر دی خدایه دا کومه کیسه ده د جهاد په نوم فساد دی یا منیا ده خلاصه ده د جنت ګوري غلمان یې د زړه لویه دلاسه ده تل د بل په جنګ کې مړ شو دا یې برخه ده حصه ده او بیا یې دین ته خطر جوړ دی بیا یې دین ته خطر پیښ دی بیا څه نوې ګنګوسه ده اورته دانګې ورله ډېر دی د ملا یو تش بیان د مور نومې پښتونخوا دی د بابا افغانستان او خپل جنت کور وران کړي د خیالي جنت د پاره اومت خپل د روزګار غم خوري د قربان اومت د پاره نور وخت په لاس کې ونیو د خشاک شو وخت د پاره نن پتل د زمکي پروت دی و پیدا د تخت د پاره او فکر سوچ د کوم راوړم اوس د دې کمبخت د پاره چې د ده حالت ته ګورم ستکیږي مې وجدان د مور نومې پښتونخوا دی د بابا افغانستان او مشر کشر پکې ډېر دی خودم چې کله مني دی په خپل کار کې یګانه دی یا خوشحال دی یا غني دی تصوف او ملت یو کړي افغاني دی روحاني دی په هرس جهانگیر نه دی خو الوت یې جهاني دی د حمزه او سایل رنگ دی تخیل رحماني دی او کله شعر د کاکاچی شي یا مفتون یا ملنګ جان د مور نومې پښتونخوا دی د بابا افغانستان او راس په لک کړاو کې مومي کدی لک په خپل لټون شي راس په لک کړاو کې مومي کدی لک په خپل لټون شي چې د ذات تقید نوزي یا څوک منصور شي اپلاتون شي د دلدار کوسی ترسي کمین په خپل جنون شي او چې ګټل بیلل مراد شي څوک فرهاد شي څوک مجنون شي خلاص ته وهم د زنجیر نه یره کله به پښتون شي چې په خپل وطن کې کینی خپ امن په امان د د مور نوم پښتونخوا دی د بابا افغانستان او چې یو مور لري واوري هغه نور دی هغه نور دی چې یو مور لري واوري هغه نور دی هغه نور دی د درې میاندې ژوندې دي خو په ویر دي او په شور دي خپله مور وطن او ژبه په نسبت ورته د مور دي او په ناموس بدل پنا یا پختانه مړه په پیغور دی ننواتی ته تسلیم شي څه د شمار په کې څدخور دی او نه په یېډه روحان فطره نه د سیل مجاهلان د مور نومې پښتونخوا دی د بابا افغانستان او چې دا هر څه چې دا هر څه یې راغون کړي په څه پوهې شوي چې څه دی د خپل ځان نه بی نیازه چې دا بد دی او که ښه دی وي د بل مظلوم ملګری خو خپل ځان ته یې پام نه دی د ده خپل د نظر ټول دی عجیبه مزاج د ده دی زه بیا هم په دمین یم زما مینه زما زړه دی خو بې منزله شان مزل دی د پښتون د کاروان د مور نومې پښتونخوا دی د بابا افغانستان نو که یې سیری نوږدیږي که یې سیری نوږدیږي دا قصه را لنډوته اشتهار پسې وباسه یا په خپله پسې ځته د زور نه دی د خوږې دی دا مې واوره دا منته او کوم ارمان چې په زړه پروت دی دغه ته ته رسوته سن بې غمه دی اوده دی د ده روح را لړزوته په پیغور کې ورته کېږده د خپل لوی وطن ارمان په پیغور کې په پیغور کې ورته کېږده د خپل لوی وطن ارمان د مور نومې پښتونخوا دی د بابا افغانستان او زه چې علم ته یې بوزو زه چې پوهه ورله راشي دا چې ټوپ په تیارو پروت دی چې دا جن ورته رڼا شي که د غم دا اوږده شپه یې چېرته لنډه شي سبا شي دا پټکې او بوټ شه خاورې که دې خلاص د دې بلا شي نو په ایمان یې درته وایم ایله سل به ورله راشي او هیڅ په پته پوه نه دی په چالونو د شیطان د مور نومې پښتونخوا دی د بابا افغانستان او مختره اخري شعر دی چې پور ورپاتې د خپل ننګ دی بوته کړي ترې دښمن ده پور ورپاتې د خپل ننګ دی بوته کړي ترې دښمن ده د نیکه د غیرت خاوره په ولقه کې د بل تنګه ښکېل پرته د تام اسره ده که هر څو د واک میرمن ده او میندو هم په پال نیولي بس د ده د ډاډ لمن ده لکه ناوی په کور ناسته ازادي د لوی وطن ده لکه ناوی په کور ناسته ازادي د لوی وطن ده چې ټول بیا ملي وحدت شو دا بل شوي افغانان بیا که لوی پښتونخوا وي او که لوی افغانستان
ډیرله وخت دی ختم مونږ د پښتنو صفتونه بدواله تاریخ اوسنی حال او راتلونکي په دغه یو نظم کې بیروز خان د کمال نظم د لیکلې او خوشاله يم چې اوریدونکو واوریدو او ټولي واوریدو ډیره مننه چې پروګرام کې دې شرکت کړې دې زموږ د پروګرام وخت ختمېدونکې دې نو که خیر ان بل پروګرام کې بدن نور هم او رو سندري بیروز خان ډیره مننه چې زموږ د پروګرام کې شرکت وکړو اوریدونکو نه ډیره بخنه غواړو چې دا غو ټلیفونونه یو دم روانه خستلې شو وخت کم دی دری برخی همکاران سټوډیو ته راغلي دي یو سودګي کوټه د دری برخی خبرونه ته بل تازه رپورټونه او خبرونه د پاره غوښ شي مونږ ستاسو نه اجازه غواړو
مور کمیر من کو خور او لوري خو بس منای علم خوستا حق د پختنا بي بشيري نای علم خوستا حق د پختنا بي بشيري نای مور کمیر من کو خور او لوري خو بس منای علم خوستا حق د پختنا بي بشيري نای علم خوستا حق د پختنا بي بشيري نای دبی بشیری نای دبی بشیری نای دبی بشیری نای دبی بشیری نای چې وطن در لګلزار کړي دا د جهالت بوتان په ټول دارا گزار کړي ته د جون چې نه ته پت منا ګلور نه ای ته د بشیر نه ای ته د بشیر نه ای ته د بشیر نه